وخت مازیګر څلور بجې دی. تاسو ازادي رادیو او ریوې بلې پښتو خبرونه ته هرکلا. د خبرونه زنوري اسنوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو نوای عمومي منشي من کابل ته ورسید. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو د امنیت ساتلو د پلان عملي چارې پیل شوي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نام نیولو پیښو خبرو په سیمیزو موضوعاتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو د مزایلو د وروستۍ حملې او د ایران د ولسمشر د لوړې له مراسمو مو خبرو. ستاسو د ورکشو ځانو د لټې پروګرام هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې ځای شوی. خبرونه له معمول سره سم د افغانستان د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
حمید کرزی په کابل کې د برېښنا د تولید یوه نوې دستګاه پرانستله. په ننګرهار کې د یوې من چاودنې شپږ ملکیان ووژل. په خوست کې نړیوالو ځواکونو اتلس وسلوال طالبان وژلي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې به واورئ د ایران جمهور رئیس احمدینژاد د دویمې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. بشپړ خبرونه اوري. افغان ولسمشر حمید کرزی نن په کابل کې د برېښنا د تولید یوه نوې دستګاه پرانستله. دغه دستګاه د کابل په ختیځ په ترخیلو سیمو کې موقعیت لري چې 15 میگاواټه برېښنا به کابل شاریانو ته برابر کړي. د برېښنا دغه دستګاه چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی مرسته جوړه شوې ده، په لومړیو کې به د کابل 2 لک کابل شاریانو ستونزې هوارې کړي. د کابل شار د برېښنا دغه دستګاه د پرانستنې په غونډه کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر، د دواړو هیوادونو د اوبو او برېښنا وزیرانو او یو شمېر نور افغان چارواکو برخه اخیستې وه. اوس مهال کابل شار ته له ترکمنستان تان څخه راغلي وارداتي برېښنا پر کورونو ویشل شوې ده. د اروپای ټولنې د څارونکو د هیات مشر جنرال فیلیپ موریلان نن غرمه له ولسمشر حمید کرزی سره وکتل او ډاډ ورکړ چې دغه څارونکو به انتخابات په شفاف ډول وڅاري. د جمهوري ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي د اروپای ټولنې دغه څارونکو به د افغانستان په عمده شهرونو کې ځای پر ځای سي او د اسد د 9 نیټې انتخابات به په غور سره وڅاري. په ننګرهار ولایت کې د لارې پر سر د ماین په یو چاودنه کې شپږ ملکیان وژل شوي او یو تن ټپي دی. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د خبر له مخې دغه پېښه په پچیراګام ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل وژل شوي کسان ټول د قومونو مشران و چې د ولسوالۍ پر لوري روان و. د پېښې مسؤلیت لا تر اوسه چا نه دی منلی. اخو د زابل ولایت په نابهار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلول طالبانو ترمنځ په نشته کې یو وسلول طالب وژل شوی دی. د نابهار ولسوال محمد ظریف د دغه څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل په دغه نشته کې یو اندازه وسله، 14 کې مواد او یو شمېر موټر سایکلونه هم د دوی لاس ته ورغلي دي. طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. اخو د دغه ولایت په شمول زو ولسوالۍ کې هم پر یو شپونکی او رمې د ماین چاودنه شوی چې په دې پیښه کې په خپل شپونکی او لس میږي وژل شوی دي. په خوست ولایت کې د تلفیز ځواکونو په عملیاتو کې اتلس وسلول طالبان وژل شوي دي. په دې ولایت کې میش د تلفیز ځواکونو مطبوعاتي مسؤول ګریګوري وایي چې دغه عملیات د منګلو په سیمه کې د طالبانو په یو مرکز شوي دي. د ده په وینا په دغو عملیاتو کې د وسلو یوه لویه زیرمه هم د دوی لاسته ورغلې ده. طالبانو پیښه تایید کړې خو ویلي دي چې په دې پیښه کې د دوی یوازې 3 کسه ټپیان شوي خو له مقابل لوري څخه یې 14 وژلي. د تلفیز ځواکونو دغه ادعا رد کړې دي. او د امین جان خوستي صرافي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني 50 پله، یو یورو 9.5 افغاني 40 پله، یو سټرلینګ پاوند 1.8 افغاني، یو سعودي ریال 12 افغاني او 90 پله. زر ایرانی تومانه 8.5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 500 افغاني. دا د افغانستان خبرونه سیمیز او نړیوال خبرونه جان قال کوزه باندې کوي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره لوړه فضا کړه. د په پارلمان کې د وی بلې څلور کننې دورې لپاره د لوړې مراسم فضا کړل.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور
زه د جمهور رئیس په توګه د قران کریم په وړاندې او د ایران د ملت په وړاندې په متعال خدای جل جلاله سوګند یادوم چې د خپل رسمي مذهب د اسلامي جمهوریت او د هیواد د اساسي قانون ساتندوی به اوسم. د ایران د انتخاباتو د نتیجو اعلان وروسته په ټول هیواد کې ستره مظاهره شوې دي. په انتخاباتو کې ماتو شوو کاندیدانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي پر رایو کې د زیاتو درغلو ادعا کړې ده. احمدی نژاد د لوړې په مراسمو کې وویل دا انتخابېدلې په ایران کې د ستر بدلون ښکارندوی دي. د زیاته کړه چې د لویدیځ د ظالمو طاقتونو په وړاندې به مقاومت وکړي. احمدی نژاد باید چې د 2 اونیو په موده کې حکومت جوړ کړي. پولیسو او بسیج ملیشو د پارلمان د ودانۍ بهر یو شمېر مخالفان چې غوښتلې د احمدی نژاد په مخالفت کې مظاهره وګړي خواره کړل. په راپورونو کې ویل شوي چې پولیسو په مظاهره کوونکو د مرچکو غاز هم استعمال کړی. د پاکستان د طالبانو په مرکز باندې د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې د توغندي حمله کړې او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي دي. د پاکستان امنیتي چارواکو یې حمله په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود د خسر په کور شوې. د مسعود خپلوان وایي په حمله کې د مسعود ښځه هم وژل شوې ده. طالبانو د مسعود د مېرمنې وژنه نه رد او نه هم تایید کړې ده. دا نه ده معلومه چې پخپله مسعود د حملې په مهال په کوم ځای کې و. د مسعود کسان په پاکستان کې د ځان وژونکو بمي چاودنه او دغه راز په افغانستان کې په نړیوالو ځواکونو باندې په حملو تورن دي او امریکا د مسعود په سر د $500 میلیونو انعام ښیي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په شمالي کوریا کې د دوو امریکایي ژورنالیستانو د خلاصولو په کار کې د پخواني جمهور رئیس بل کلنټن هلې ځلې ستایلي. یونا لی او لارا لینګ د تیر مارچ میاشت کې د چین پولې ته نږدې نیول شوي وي او په 12 کاله بند او شاقه کارونو محکومې شوي وي. بل کلنټن پرون د شمالي کوریا مرکز پیونګ یونګ ته لاړ او د دغو دوو ژورنالیستانو د خلاصون په اړه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ ال سره وکتل. سپینې ماڼۍ ویلي د ژورنالیستانو کورنیو له پخواني جمهور رئیس بل کلنټن څخه غوښتي ول چې د دوی د لوڼو د خلاصون په کار کې د مرسته وکړي. بل کلنټن له خوشې شوو ژورنالیستانو سره په یوې الوتکه کې جاپان ته رسېدلی او یو امریکایي چارواکي ویلي دا ژورنالیستان یې ډېرې خوښې دي او روغتیایي حالت یې هم ښه دی. د یو بل خبر له مخې د جمهور رئیس اوباما اداره وایي د دغو دوو تنو ژورنالیستانو د خلاصون په بدل کې د شمالي کوریا د هستوي وسلو د پروګرام په لانجې کې د هېواد ته د کومې مادي مرستې وړاندیز نه دی کړی. خو یو جګپوړي چارواکي ویلي پخواني جمهور رئیس بل کلنټن د ژورنالیستانو د خلاصولو په مهال د شمالي کوریا مشرتابه ته ویلي چې د دې کسانو په خوشې کولو سره به مثبت شیان رامنځته شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي جمهور رئیس باراک اوباما به په راتلونکې میاشت کې د هستوي وسلو د نه پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې مشري وکړي. سوزان رایس په یو بیان کې ویلي جمهور رئیس اوباما به د سپتمبر په 14 د دغې خاص یو غونډې مشري وکړي او له دې څخه یوه ورځ وړاندې به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د تېرې مې میاشت کې د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو یو ځل بیا د هستوي وسلو د نه پراختیا تړون چې 190 هیوادونو لاسلیک کړی تایید کړ. او د انګلستان یو طبي ژورنال وایي هغه ظاهري ماده چې په 2004 میلادي کال کې د اوکراین جمهور رئیس ویکتور یوشچنکو مسموم کړی و په لابراتوار کې جوړه شوې وه. په دې څېړنه کې ښودل شوې چې یوشچنکو په قصدي ډول مسموم شوی و. د 2004 کال د سپتمبر میاشت کې یوشچنکو په کیف کې د یوې ماښامنۍ له خوړلو وروسته سخت مسموم شوی و او ډاکټرانو د هغه په وینه کې د ظاهري موادو اندازه له عادي حالت څخه 50,000 ځلې زیاته ښودلې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو ازادي رادیو اورئ. د خبرونه په پاتې برخه کې مو پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب درته راغون کړی دي. د ناتو نوی عمومي منشي د خپل کار د پیل په درېیمه ورځ نن په ناڅاپي سفر کابل ته ورسېد. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت ساتلو د پلان عملي چارې پیل شوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکو پر طالبانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ته ستونزې نه جوړوي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ناامنیو د وروستیو مهمو پیښو په اړه راپورونه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اورئ چې د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې د مزایلو په وروستۍ حمله کې ویل کېږي د طالبانو د مهم قمندان بیت الله مسعود مېرمن وژل شوې ده. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لوړه وکړه او ورسره سمې ژمنه وکړه چې دای به په دې دوره کې ډېر تمرکز په بهرنۍ پالیسۍ وکړي. ستاسو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې ځای شوی. راسره اوسه د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ناتو نوی عمومي منشي د واک د خپل ماموریت د پیلولو په درېیمه ورځ نن کابل ته لاړ چې د ناتو له قمندانانو او افغان چارواکو سره له نږدې وویني. اندرس فوغ راسموسن ویلي چې افغانستان به د خپل کار د اجنډا په سر کې وي. کابل ته د ښاغلي راسموسن د سفر په اړه نور جزئیات اسمت سروان په راپور کې اوروي.
د ناتو نوی مشر نن ناببره کابل ته لاړ چې د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې په جګړه کې د ناتو تړون هلې ځلې له نږدې وویني. له کابل څخه د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې د امنیت او همکارۍ نړیوال ځواک یا ایساف وویل چې د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن نن په کابل کې دی. راسموسن د دوشنبې په ورځ رسمن د ناتو د عمومي منشي په توګه په بروکسل کې په کار پیل وکړ او ویل چې د ده د کار د ایجنډا په سر کې به د افغانستان ماموریت وي او دا دی نن د کار د پیلولو په درېیمه ورځ افغانستان ته لاړ. په کابل کې د ناټو تر قمندې لاندې ایساف ویندوی بریدمن رابرټ کار افغانستان ته د ناټو د مشر د سفر په اړه وویل، نوموړی د دې لپاره راغلی چې د دې ځای تاسیسات وویني او له چارواکو سره خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې له دې سره په یو وخت په کندهار کې یو شمېر خلکو د ناټو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د څلور تنو ملکیانو د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. خلکو د وژل شویو کسانو مړي د کندهار ولایت ته یوړل، څو ولایتي چارواکي له نږدې وویني. خو د ناټو مقاماتو نن وویل چې د دوی د هوایي ځواک له لوري په بمبارۍ کې وژل شوي کسان ملکیان نه بلکې سخت دریځي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو څلورو کلونو کې د امنیتي چارو زیات مسولیت په خپله غاړه واخلي. راسموسن چې د تیرې شنبې په ورځ د ناټو د عمومي منشي په توګه کار پیل کړ، زیاتې ستونزې او چیلنجونه په مخ کې لري، خو تر ټولو سترې د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره د یوې ستراتیژۍ جوړول او د ساړه جنگ له پخواني دښمن روسیې سره د اړیکو ښه کول دي. د ناټو عمومي منشي وایي افغانستان د کارونو په سر کې دی. راسموسن وایي ناټو باید پرېنږدي چې افغانستان د تروریستانو په مرکز بدل شي. هغه وویل د ملګرو ملتو له لوري زموږ ماموریت څرګند دی او همداراز د نړیوال امنیت لپاره مهم ده چې پرېنږدو چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په لوی مرکز بدل شي. اخلاقي مسایل هم مهم دي. هر هغه څوک چې د ښځو د حقونو په شمول په لومړنیو بشري حقونو باور لري باید د دې ماموریت ملاتړ وکړي. د همداراز ول چې ناټو تړون د افغانستان د امنیت او بیا رغونې لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې نورې مرستې ته اړتیا لري.
ومورد الچهده ناتو نوی عمومی منشی اندرس فوغ راسموسن نن په ناڅاپي سفر کابل ته لاړ. ښاغلی راسموسن د دوشنبه په ورځ رسمن په کار پیل کړی و او ویلي و چې د ناتو تړون باید پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په اړې بدل شي. په همدې حال کې د ایساف یا نړیوالو ثلثاتو ځواکونو یو ویان په کابل کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې به د ناتو ځواکونو د قمندې یو نوی مرکز جوړ شي چې د ورځنیو عملیاتو مسؤلیت به په غاړه ولري. د ایساف د نړیوالو ځواکونو ویان په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې دا په دې اړه څرګندونې وکړې. په دې خبري کنفرانس کې د افغانستان د دفاع د وزارت ویان وویل چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیتي پلان د تطبیق چارې پیل شوې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې دوې اونۍ پاتې دي، د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ولایتونو کې د دغو انتخاباتو د ګډ امنیتي پلان په عملي کولو لاس پورې کړی. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ د ایساف ځواکونو له ویاند سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل د دوو تطبیقاتو لپاره د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو یو ګډ پلاوي ولایتونو او ساحو ته سفرونه پیل کړي دي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز او د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال د دغو دواړو وزارتونو د مسلکي کدرونو له یوه هیئت سره ولایتونو ته سفر کوي. دوی به هغه پلان چې په نظري توګه موږ په کاغذ کې پلی کړی دی او بیا مو د کابل د هوایي ډګر په شمال کې پرې تطبیقات هم کړي. عملا د دغه پلان تطبیقات د انتخاباتو د ترسره کولو په ساحو کې یو ځلې ترسره کړي او له نږدې به یې کنټرول کړي.
ښاغلی عظیمی وویل چې د انتخاباتو په ورځ او له هغې وروسته د نتایجو تر راڅرګندېدو پورې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا به ګډ امنیتي تدابیر نیول شوي وي. هغې وویل په افغانستان کې میشت ټول افغان او بهرني ځواکونه به چې شمېر یې شاوخوا 300,000 کېږي د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې برخه ولري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ساتلو رهبري به د افغان ځواکونو پر غاړه وي. په دغه خبری کانفرنس کې د ایساف ځواکونو ویاند وویل چې ناټو به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د امنیت د لا ټینګولو په هدف یو نوی قمندانۍ جوړ کړي. اریک ټریمبلی وویل دغه نوی قمندانۍ به چې د ناټو د عمومي قمندانۍ تر رهبرۍ لاندې به کار کوي ورځنۍ چارې پر مخ بیایي.
د ډګر جنرال ریډ ریګس په مشرۍ به یو نوی قمندانۍ جوړه سي چې مسؤلیت او وظیفه به یې د ورځنیو عملیاتو څارنه له سیمه ییزو قمندانانو سره د هماهنګۍ رامنځته کول او ولایتی بیرغونې ډلو لا ش تنظیمول وی. په دې توګه به موږ له تکتیکی پلوه له افغان دولت او خپل ملګرو سره همغږی سو او پر مخ به لاړ سو.
ټریمبلی وویل د نړیوالو ځواکونو اوسنۍ عمومي قومندان سټینلی مکریستال به په لوړ او ستراتیژیک سطح کارونه پر مخ بیایي. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی دی، د اسد د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو د امنیت ټینګول له افغان دولت او نړیوالې ټولنې په وړاندې یو لوی چیلنج برېښي. وسلوالو طالبانو د تیرې سه شنبه په شپه په کابل ښار لاس راکټونه وویشتل او ګواښي وکړ چې د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو هڅه به وکړي. خو افغان چارواکي بیا د دوی دغه څرګندونې تبلیغات بولي او وایي چې وسلوال مخالفین د کومې لویې ستونزې د رامنځته کولو توان نه لري.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتون کې ده.
په کابل کې یو نامه دفتر د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ته ستونزې نه جوړوي څو هغوی وکولی شي خپل ولسمشر په خپله خوښه انتخاب کړي. مخکې له دې چې په دې اړه واوري، د افغانستان په څو ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو پیښو په اړه راپورونه لرو. دا پیښې د ناامنۍ پیښې په څو ولایتونو کې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو لپاره دوه اونۍ پاتې دي او وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي. د قندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي بیا تور لګوي چې تیر شپه د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې شپږ ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی خپل مړي نن د کندهار ولایت مخته د احتجاج په ډول ایښي او دولتي مقامات وایي د دې پیښې د پلټنې لپاره یو هیئت ته دنده سپارل شوې ده. د دې پیښې تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د کوهک د کلي اوسیدونکي وایي چې تېره شپه د ائتلاف هوایي برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل سوي او دوه نور ژوبل سوي دي. د دې ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو نن سهار خپل مړي د احتجاج په ډول د کندهار د ولایت دروازې ته راوړي وو. دوی ازادي راډیو ته وویل: دغو کسانو د څو ساعتونو لپاره د کندهار جاده هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د کندهار د ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې د دې ولایت امنیه قومندانۍ ته دنده سپارل سوې ده تر څو د پیښې سیمې ته ټاکل سوی هیات ولیږي او په دې اړه پلټنې وکړي چې ولې د یوه دولت پلوه قومي مشر پر کور باندې برید سوی او د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای سوي او همدا اوس یې په ځینو سیمو کې افغان او نړیوالو ځواکونو پر خلاف عملیات پیل کړي دي.
د ننګرهار د پچیر واګام ولسوالۍ د حلقوي سړک د جوړېدو غونډې ته د ورتلونکو قومي مشرانو د سپرلۍ پر موټر د بمې چاودنې له امله دوه سیمه ییز مشران او د دوی څلور تنه ملګري وژل شوي دي. د دې پیښې تفصیل له جلال آباد زموږ خبریال پر راپور کې راکوي.
د چهارشنبې پوره سهار د اتو بجو په شاوخوا کې د پچیر واګام ولسوالۍ په حلقوي سړک د بمې چاودنې له امله د دوو تنو قومي مشرانو په ګډون شپږ تنه وژل شوي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی په دې اړه وویل: د سیمې مشران د آګام اوس کې مینې ولسوالیو ترمنځ د حلقوي سړک د ځنډېدلې کار د بیا پرانستې لپاره راټولېدل. دا چې د سړک د رغونې کار به د دغسې پیښو له امله وځنډېږي او که به روان وي د والي ویاند وایي:
نو امنیتي مسؤولین د ولسوالۍ مسؤولین او ځایي خلک په دې ډېر ټینګار کوي چې سړک کار باید بشپړ شي.
په پچیر واګام ولسوالۍ کې تېره اونۍ هم د سړک جوړونې دوه تنه کار کوونکي د بمی برید له امله وژل شوي وو. په دې وروستیو کې چې ګرمي ډېره شوې او د ولسمشرۍ د ټاکنو وخت هم رالنډ شوی، په ننګرهار کې د نامنۍ پیښې د نورو وختونو په نسبت ډېرې شوې دي. د طالبانو ویان تر اوسه د دغه پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
بلورته په غزنی کې سړک جوړولو دی او ساختماني شرکت پر کاروان برید شوې دی او د زابل په نو بهار ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو وسلوال طالبانو ترمن نښته شوې چې دواړه لورې د مرګ ژوبلې بیلابیلې ادا کوي او له هرات څخه هم راپور لرو چې د هرات د انجیل ولسوالۍ د امنیت قمندان خواجه عیسی چې وړمه ورځ په هرات ښار کې د یوې حملې په ترڅ کې ټپي شوی او د خپلو ټپونو له امله مړ شو. په دې حمله کې چې طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی شاوخوا څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه.
د دیارلس سو اته اتیم کال انتخابات
اوس د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه راپورونو ته مخه کوو. په کابل کې د یوناما دفتر د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ته ستونزې نه جوړوي څو هغوی وکولی شي خپل ولسمشر په خپله خوښه انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د دفتر یو ویاند نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند چې د دولت وسلوال مخالفین د روان کال د انتخاباتو لړۍ ګډوډه نه کړي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی د روان کال انتخابات تحریموي او د انتخاباتو ورځ به د رای ورکولو مرکزونو ته غځېدلې لارې د خلکو پر مخ وتړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار راپور ته.
د طالبانو لخوا په افغانستان کې د راروانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د ګواښ په ترڅ کې په کابل کې د یوناما د دفتر چارواکي وایي چې دوی به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو بیان علیم صدیق د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دولت له وسلواله مخالفینو نه غواړي چې د دې هیواد د خلکو هیلو ته درناوی وکړي او هغوی پریږدي چې په ډاډمنه امنیتي فضا کې د خپل زعیم د انتخابولو لپاره رای ورکړي.
We will not allow those who threaten violence.
موږ به هغه کسانو ته چې له تاوتریخوالي څخه خبري کوي اجازه ورنکړو چې خلک د خپل هیواد د راتلونکي په اړه له پریکړو منع کړي. البته دا کار به د امنیتي تدابیرو او د رای ورکولو په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو په ډیرولو سره ترسره کړو. موږ هیله منو هغه کسان چې غواړي د انتخابات پروسه ګډوډه کړي مخکې له دې چې کوم اقدام وکړي پوه سي چې دوی د خلکو هیلو ته پام نه کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي په داسې حال کې د دولت له وسلوالو مخالفینو نه غواړي چې د اسد یزمری د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو په وړاندې د خنډ نه جوړوي چې په دې وروستیو کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې انتخابات تحریموي او د انتخاباتو په ورځ به د رای اچولو مرکزونو ته ټولې غځېدلې لارې وتړي. په عین حال کې یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې وسلوال طالبان دا توان لري چې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. وحید مجدا هم د طالبانو د غوښتنو ته په اشاره سره په دې باور دی چې د دولت وسلوال مخالفین کولای شي د خپل کنټرول لاندې سیمو کې تاوتریخوالی رامنځته کړي او د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راولي.
د طالبانو اصلي هدف دا دی چې په هر هېوادونو کې چې د افغانستان سره مرسته کوي خلکو ته عمومي افکارو ته دا مسله وښيي چې په افغانستان کې بهرنۍ قوتونه هم په نظامي او هم په سیاسي برخه کې دوی ماتې خوړلې دي. دا انتخابات به د قومي لحاظ او د قومي ترکیب له نظره هم تر پوښتنې لاندې راځي چې دا د افغانستان لپاره ښه فایده ونه لري او طالبان په دې پوهېږي.
خو له دغه ټولو اندېښنو سره سره افغان او نړیوالو ځواکونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره له تازه هڅو او هلو ځلو څخه خبر ورکړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د تیرې دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوالو عسکرو په مرسته دا توان لري چې د اسد یزمری د میاشتې د 9 نیټې د انتخاباتو امنیت د دې هېواد په هره برخه کې ټینګ کړي او خلک په آرامه او ډاډمنه فضا کې رایه ورکړي.
ستاسو رایا ستاسو راتلونکي.
گرانو هیوادوالو، د روان کال د اسد پر 9 نیټه د رای چونې هغه مرکز ته ورشي چې ستاسو کور کلی ته نږدې وي. د رای چونې مرکز ته تر ننوتو مخکې مو د رای ورکولو کارت او ګوته د دې لپاره وښيي چې معلومه شي لامورایا نه ده ورکړې.
د ګوته تر رنګولو او په مثلثي ډول د کارت تر سوري کولو وروسته دوی رای پاڼې ترلاسه کوي چې وایښنا او بلای نسوري رنګ لري.
رای پاڼې مو چې کله ټاپه شوې نو د پردې شاته ورځي او د خپل غوره کاندید د تصویر څنګ ته تشه مره به شکل کوټه په قلم باندې په روښانه توګه په نښه کوي.
کله چې مو پښنه رای پاڼه کې د ولسمشتۍ لپاره خپل غوره کاندید او په نسواري رای پاڼه کې د ولایتي شورا لپاره خپل غوره کاندید په نښه کړ، رای پاڼه کاټوي او هر یو په خپل خپل صندوق کې اچوي. د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره 190 بډیا شمیره ووهئ.
دغه پیغام د ټاکنو د خپلواک کمیشن لخوا تاسو ته وړاندې شو.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د وروستیو تحولاتو په باب مطالب زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ، او دغه راز په دې ویبپاڼه کې د جمهوری ریاست له یو شمېر کاندیدانو سره مرکې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.org. په دې ویبپاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په باب له وروستیو خبرونو او مطالبو هم خبرېدلی شئ. تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو او لندو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام پسل شریف پنځه څپه هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم د بیا رغونې په اړه څو راپورونه ته مخه کوو. نن د کابل ولایت تاریخي لوبه سیمه کې د حرارتي برېښنا د تولید یو نوی سب سټېشن پرانستل شو. د دې سب سټېشن په پرانستونکو غونډه کې جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د امریکا سفیر، د اوبو او برېښنا وزیر او یو شمېر نورو چارواکو برخه اخیستې وه. درې وړو لوړ پوړو مقاماتو په خپلو خبرو کې وویل دغه سټېشن به وکړی شي د ضرورت په وخت کې د برېښنا د کموالي ستونزه حل کړي. په دې سب سټېشن به د امریکا د متحده ایالاتو $300 میلیونه ولګیږي او په دو پړاوونو کې به کار بشپړ شي. تفصیل له کابل زموږ د خبریال په راپور کې اوري.
افغان مقاماتو د ترخیلو په سیمه کې د حرارتي برېښنا د تولید د سب سټېشن د پرانستلو پر مهال وویل دا دستګاه به وکړی شي د اوبو د کموالي او نورو بیړنیو حالاتو د پیښېدو په صورت کې دومره حرارتي برېښنا تولید کړي چې د کابل خاریان له برېښنا بے برخې نشي. د کابل د ترخیلو په سیمه کې د حرارتي برېښنا د تولید نوې دستګاه د چهارشنبې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا پرانستل شوه. جمهور رئیس خاغلی حامد کرزی وویل
پروژه چې روز افتتاح
شوه کې باعث اومدنه برق حرارتي دا پروژه چې نن افتتاح کیږي او کابل ته څه د پاسه 150 میگاواټ حرارتي برېښنا تولیدولی سي، دا به وکړي سي چې د اوبو د کموالي او نورو حالاتو په صورت کې د کابل اوسیدونکو ته برېښنا ورسوي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل وویل چې د حرارتي برېښنا د تولید په نوي سب سټېشن به د امریکا د متحده ایالاتو $300 میلیونه ولګیږي او سباندې 115 میگاواټ حرارتي برېښنا به تولید کړی شي او د تیلو لګښت به هم له پخوانیو حرارتي دستګاو څخه لږ وي. د وویل
دستگاه‌های حرارتی ما در گذشته نصب بوده که اون ظرفیت 80 میگاوات دارد. اون دستگاه‌ها هر دستگاه در هر ساعت
زموږ په خوانی د زګاوی چې نصف سیوی دي او اتیا میگاواټ برېښنا تولیدوي. د هغوی د تیلو لګښت په یو ساعت کې 8000 لیټر دی خو د دې زګاوی د تیلو لګښت د هغو په نیمایي دی.
د اوبو برېښنا د وزارت د معلوماتو لمخې دا د زګاوی په درې پړاوونو کې تر راتلونکي ژمي پورې بشپړ شي او کومه برخه چې اوس مهال ګټه اخیستنې ته تیاریږي 15 میگاواټ حرارتي برېښنا تولیدولی شي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر آیکن بيري د دې هیواد د پرمختګ او ترقۍ لپاره برېښنا تر ټولو سکتورونو مهمه وګڼله او ویل
د امریکا خلک ویاړي چې نن د افغانستان له یو مهم سکتور یعنی د برېښنا د تولید له سکتور سره مرسته کوي. د امریکا متحده ایالات به د ترخیلو د برېښنا په سب سټېشن $300 میلیونه ولګوي تر څو زرګونه نارینه، ښځې او ماشومان ترې ګټه واخلي.
سره له دې چې افغان دولت له 100 کالو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې په هیواد کې دننه هم د برېښنا د تولید بنسټونه ودروي او له شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه هم برېښنا واخلي او په هیواد کې د برېښنا د کموالي ستونزه لرې کړي، خو خلک وایي اوس هم د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ډېرې داسې سیمې شته چې برېښنا ورته نه ده رسېدلې. خو افغان مقامات وایي د دوی روانې هڅې به وکړی شي چې د وخت په تېرېدو سره د هیواد ټولو سیمو ته برېښنا ورسوي.
د افغانستان مرکزی احصایي چارواکي وایي چې د احصایي ارقامو په چمتو کولو کې د خصوصي سکتور ونډه ډېره د اهمیت وړ ده. د ادارې د خصوصي سکتور د همکارۍ د جلبولو لپاره نن په کابل کې یو سیمینار جوړ کړی و چې یو شمېر دولتي چارواکو او د خصوصي شرکتونو استازو پکې ګډون کړی و. د خصوصي سکتور چارواکو په سیمینار کې ژمنه وکړه چې د مرکزي احصایي له دفتر سره به په دې برخه کې مرسته کوي. نور حال له کابل زموږ د همکار پرپور کې.
د افغانستان د مرکزی احصایي اداره وایي چې د ارقامو په برابرولو کې د خصوصي سکتور ونډه ځانګړی اهمیت لري او هڅه کوي چې په دې برخه کې د خصوصي سکتور مرسته زیاته کړي. د افغانستان د مرکزی احصایي د ادارې مشر عبدالرحمن غفوري د احصایي ارقامو په برابرولو کې د خصوصي سکتور د ونډې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې د چهارشنبې په ورځ په دې اړه داسې وویل
سکتور خصوصي د کشور خیلی نقش عمده داره و ما باید از یې ارقام تهیه کنیم.
د وایي خصوصي سکتور ډېر مهم رول لري، موږ باید له دوی څخه شمیرې ترلاسه کړو ځکه له ارقامو پرته به په هیواد کې متوازن پرمختګ ناممکن وي. نو له همدې امله مو د ارقامو په چمتو کولو کې د خصوصي سکتور د رول په اړه یو سیمینار جوړ کړ چې دوی به موږ ته ارقام راکوي او موږ به یې راټولوو او په دې توګه به د هیواد په اقتصادي پروژو کې ترې کار اخلو. خصوصي سکتور په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې فعالیت پیل کړی دی او کولی شي چې په غوره توګه د مرکزي احصایې له دفتر سره د ارقامو په برابرولو کې مرسته وکړي. په عین حال کې په دغه سیمینار کې د خصوصي سکتور له ګډونوالو څخه یو تن ډاکټر تاج محمد وویل چې دوی چمتو دي چې د مرکزي احصایې له دفتر سره په دغو برخو کې مرسته وکړي.
ای خو فرض هر فرد ستار نه تنها متشبس که هر
دی وی د خونه یوازې د یو متشبس بلکې د هر یو وګړي دنده ده چې لازم اعداد او ارقام راټول او د احصایې مرکزي ادارې ته یې ورکړي څو دغه اعداد او ارقام تحلیل او تجزیه شي او ترې نتیجه واخیستل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو وخت څلور نیمې بجې ده. جان قال کوزي ته باور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه راواوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د برېښنا د تولید او حرارتي دستګاه پرانستله. ایتلافي ځواکونه په خوست ولایت کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژلي. د ننګرهار ولایت په چیراګام ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې شپږ ملکیان وژل شوي. اروپایي اتحادیې د څارونکو د هیات مشر جنرال فیلیپ موریلان نن غرمه له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې څارونکي به انتخابات په شفاف ډول وڅاري. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد نن د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره لوړه فضای کړه. د پاکستان د طالبانو په یو مرکز باندې د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې د توغندي حمله کړې او دوه کسان یې وژلي. او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په شمالي کوریا کې د دوه امریکایي ژورنالستانو د خلاصولو په کار کې د پخواني جمهور رئیس بل کلنټن هلې ځلې وستایلې.
د خبرونه په دوهمه برخه کې البته په وروستۍ برخه کې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټي پروګرام لرو خو اوس د سیمې په اړه راپورونه ته دوام ورکو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن لوړ وکړه او ژمنه وکړه چې د جمهوری ریاست په دې دوره کې به د ډیر تمرکز په بهرنۍ پالیسۍ وي. راپورونه وایي چې په سلګونو ایرانیانو نن د احمدی نژاد د لوړې مراسمو سره په یو وخت په تهران کې مظاهره وکړه چې د پولیسو او امنیتي ځواکونو له لوري تیتو پراک شول. د اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. څاروانی په اړه نور تفصیل راوړوي.
محمود احمدی نژاد نن د ولسمشۍ دوره د لوړې له پرځای کولو وروسته پیل کړه. احمدی نژاد د لوړې په مراسمو کې چې د ایران په پارلمان کې جوړ شوی ول د بهرنیانو لاسوهنه وغندل او د ملي یووالي غوښتنه وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې احمدی نژاد شمنه وکړه چې د اساسي قانون ساتنه به وکړي خو لهجه یې د معمول خلاف نرمه وه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور
زه د ولسمشر په توګه د قران کریم په وړاندې او د ایران د ملت په مخ کې د متعال خدای په نوم لوړ کوم چې د رسمي مذهب او د اسلامي جمهوري نظام او د هیواد د اساسي قانون ساتندوی بیم.
د دې خبرو ډیر تمرکز په بهرنۍ پالیسۍ او ویل نوی او غیزمن پلانونه به وړاندې کړي. احمدی نژاد ولسی اعتراضونه او مظاهرو ته چې د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې وشوي مستقیمه اشاره ونه کړه خو ویل چې حکومت باید د قانون له سرغړونې او هر راز مداخله سره مقاومت وکړي. هغه زیاته کړه موږ به په دې برخه کې پټه خوله پاتې نه شو. موږ به د بې احترامۍ لاسوهنې او سپکاوي په وړاندې چوپتیا غوره نه کړو. د احمدی نژاد د لوړې په مراسمو کې مذهبي مشرانو او جګپړو چارواکو ګډون کړی و خو مخالفو سیاسي مشرانو او منځلارو وکیلانو د اعتراض په دود پکې برخه نه واخیستې. د احمدی نژاد سیاسي مخالفان وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. هغوی د انتخاباتو د نتیجو په اعتراض کې پراخې مظاهرې وکړې چې د پولیسو او د ایران د انقلابي ځواک له لوري وځپل شوې. د مظاهره چانو د ځپنې په ترڅ کې لږ تر لږه دیش تنه ووژل شول او په سلګونو نور ونیول شول. نن هم د احمدی نژاد د لوړې له مراسمو سره په یو وخت مخالفانو له خپلو پلویانو غوښتنه کړې وه چې سړکونو او واټونو ته راووزي. د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوي په ویبپاڼه کې ویل شوي چې دوی به د احمدی نژاد له حکومت سره مخالفت ته دوام ورکړي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا وایي چې د احمدی نژاد د لوړې د مراسمو په وخت په تهران کې جدي ګډوډي نه ده پېښه شوې خو پولیسو لږ تر لږه لس تنه نیولې دي. شاهدان وایي چې امنیتي ځواکونو په سلګونو مظاهره چان چې مړ دی وی دیکتاتور نارې وهلې تیت پره کړي او چارواکو د رسنیو له لوري د کوڅو او واټونو د مظاهرو د خبرونو په خپرولو بندیز لګولې.
او د افغانستان د بلګاوند پاکستان په اړه د پاکستان د قبایلو په سیمو باندې د مزایلو د حملو په دوام ویل کیږي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو د مهم قماندان بیت الله مسعود د خپل خپلوانو پر کور حمله شوې چې لږ تر لږه اتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. ګمان کیږي دا حمله به هم د امریکا د جاسوسي الوتکو لخوا ترسره شوې وي. ځینې راپورونه وایي چې په دې حمله کې د بیت الله مسعود میرمن هم وژل شوې ده. تفصیل یې له پاکستانه زموږ خبریال په راپور کې راکوي.
د میزایلو دا حمله چې د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې شوې د بیت الله مسعود د خسر ملک کرم الدین مسعود کورې په نخه کړې ده. د سیمې خلک او د پاکستان استخباراتي مامورین وایي حمله د جاسوسي امریکایي الوتکو لخوا ترسره شوې ده. په دې حمله کې درې کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. په جنوبي وزیرستان کې یو حکومتي چارواکي خالد وزیر د ازادي راډیو ته ویل چې دا حمله د سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د یوې بجې په شاوخوا کې شوې ده. خو دوی نشي ویلی چې د حملې پر مهال به د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر بیت الله مسعود په کور کې موجود وو او کنه. ځینې راپورونه وایي د دې حمله په پایله کې میرمنو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده چې دوی د بیت الله مسعود خپلوان خودل کیږي. ویل کیږي چې د وژلو شو په منځ کې د بیت الله مسعود میرمن هم شامل ده. په دې وروستیو کې له یوې خوا پاکستاني جیټ الوتکو او له بلې خوا بې هوا باز امریکایي جاسوسي الوتکو د بیت الله مسعود د نښه کولو هڅې پیل کړې دي. په تیر یو کال کې جاسوسي الوتکو دا ډول څلوېښتونه زیاتې حملې ترسره کړې دي چې د طالبانو القاعده جنګیالي خو پکې وژل شوي، خو بیت الله مسعود او نور مهم قوماندانان تر اوسه بچ پاتې دي. د پاکستان حکومت په وار وار د امریکا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په قبایلي سیمه دی بمباري بند کړي. د پاکستان د باندنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط د چهار شنبې په ورځ له دې حملې وروسته په کراچۍ ښار کې خبریالانو ته وویل زموږ هیله دا ده چې د جاسوسي الوتکو بمباري بند شي. امریکا باید دا تخنیک مونږ ته راوسپاري، ځکه چې مونږ مخکې هم د القاعده او طالبانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې ده. مونږ د القاعده سلګونه وسلوال نیولي یا وژلي دي، نو مونږ دا توان لرو چې دا عملیات پخپله ترسره کړو. بیت الله مسعود په یو وخت هم پاکستان او هم د امریکا متحدو ایالاتونو ته مطلوب دی. د امریکا حکومت داغه د سر بیا پنځه میلیونه ډالر ټاکلې ده. د پاکستان حکومت هم بیت الله مسعود د ګڼو نورو تروریستي فعالیتونو ترڅنګ په دې هم تورنوي چې هغه د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژلو کې لاس لري. اټکل کیږي چې د پاکستان حکومت به وروسته له هغې چې په سوات کې د دوی عملیات بشپړ شي په پراخ ډول وزیرستان کې د بیت الله مسعود او د هغه د ملګرو پر ضد عملیات پیل کړي.
لبلی خود پاکستان پوز وای چې د سخت دریزو په وړاندې د ورستوي عملیاتو په ترڅ کې اته تنه وسلوال وژلي او د غراس په سوات او ملکن کې هم شپارلس تنه وسلوال دوی ته تسلیم شوي دي. د استرالیا شاوخوا څلور سوه پولیسو پرون په یو لړ عملیاتو کې پنځه تنه په سیډني کې د تروریستي دسیسې د جوړولو په تور ونیول. هغوی وایي چې له نیول شوو کسانو سره اتومات وسلې په لاس ورغلي دي. له دې قضیې وروسته استرالیایي کارپوهانو استرالیا ته د تروریستانو د پاملرنې د عواملو په باب نظرونه څرګند کړي دي. د هغوی د نظرونو غټ ټکي عصمت سروان وړاندې کوي.
استرالیایي کارپوهانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان او عراق کې د استرالیا د پوځي حضور له امله دا هیواد د هغو سختریزو په شمول چې په استرالیا کې اوسي او استرالیایان دي د تروریستانو د حملې په اصلي هدف بدل شوی دی. فرانس پریس اژانس وایي چې که څه هم تر اوسه پورې په استرالیا کې د مسلمانو سختریزو یا تروریستانو له لورې کومه حمله نه ده شوې، خو د سه شنبې په ورځ وروسته له دې د دغه خطر ژور والی څرګند شو چې پولیسو په میلبرن کې یوه ډله ونیوله چې د پوز پر وی قتی د ځان وژونکي حمله پلان درلود. د استرالیا د ملي پوهنتون امنیتي کارپو کلیف ویلیامز وویل د سشکاري چې د استرالیا د مسلمانانو د ټولنې ځینې عناصر د کامبرا د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ له کبله سخت دریځ ته هڅول شوي دي. ویلیامز د پولیسو له لورې د وروستۍ دسیسې کشف ته په اشارې وویل حقیقت دا دی چې دا ډول حالت د حیرانتیا وړ نه دی. هغه کسان چې په دې وړ فعالیتونو کې برخه اخلي عموما زموږ له بهرنۍ پالیسۍ سره مخالفان دي. په تېره بیا هغوی چې په افغانستان کې زموږ له حضور سره مخالفت لري، او د دې معنا دا ده چې دا ستونزه به دوام لري. استرالیا په افغانستان کې تر یو نیم زر زیات سرتیری لري. د هیواد تېره اونۍ په عراق کې خپل پوځي ماموریت رسمن پای ته ورساوه چې د بهرنۍ پالیسۍ د یوه کارپو سام راګین وین په وینا دا ماموریت سبب شو چې استرالیا د مسلمانو سخت دریځو له لورې پنهخه شي. د سیدنی پوهنتون د نړیوالو امنیتي څیړنو د مرکز کارپوه سارا فیلیپس وایي چې په وروستیو څو کلونو کې د استرالیا په هکله تصور بدل شوی دی او دا فکر کوي چې باید په سیمه کې دا تصور اصلاح شي.
او سمخیل دی چې تاسو د ورکوشو عزیزانو د لټی پروګرام در تخپور کړو د افغانستان او پاکستان د پولی پوګدو په تیر بیا د سرحد اخوا په قبایلی سیمو کې د پښتنو د اوسیدونکو پښتنو د ستونزو په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو او خاص ډول د پاکستان په قبایلی سیمو کې اوسیدونکو پښتانه د عدالت او صادقې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. په دې سیمو کې د کمزورو حکومتونو له وجې وسلوال غښتلي شوي او په زیاتو مواردو کې دوی د سیمې د خلکو د عدلي او حکومتي چارې هم پر مخ وړي. د کرسچن ساینس مانیټور امریکایي ورځپاڼې لیکوال کریس سیپل د پښتنو د عنعناتو، سیاسي او مذهبي اصولو او اساساتو په اړه یوه تحلیلي مقاله لیکلي چې مهمې برخې به همدا اوس له جانقا الکوزینه واورو. مهرباني
مننه. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت د وخت وزیر اکرم خان دورانی چې کله واشنگتن ته راغلی و نو ما ورڅخه د حکومت او کارونو په اړه وپوښتل او درته په ځواب کې وویل، زه په دې باور یم چې زه به د قیامت په ورځ د خدای جل جلاله په حضور کې درېږم او دا حساب کتاب به ورکوم چې خپلو خلکو ته مې ښه کار او حکومت کړی او کنه. د مقالې لیکوال لیکي د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو خواو ته پراته شاوخوا 40 میلیونه پښتانه مسلمانان د عدالت او ښې حکومتدارۍ غوښتونکي دي او که امریکایان د وسلوالو ضد ستراتیژۍ کې دې مسلې ته پام ونه کړي نو هیڅ شمیر پوځونه او بې پیلوټه الوتکې به بریالۍ نه کړي. د کرسچن ساینس مانیټر لیکوال لیکي په پاکستان کې له دورانی او نورو سیاسي مصبي او سیاسي مشرانو سره د کتنو او خبرو په جریان کې ورته څرګنده شوه چې د سیمې خلک له واشنگتن او اسلام آباد څخه سخت ماړیجن او خپه دي. دوی وایي په افغانستان باندې د شوروي اتحاد له یرغل او وتلو وروسته امریکایانو دوی په میدان پریښودل او د پاکستان په شمال لویدیځ کې شاوخوا 6 میلیونه افغان مهاجر ځای په ځای شول. اسلام آباد قبایلي سیمو ته مالي مرستې ونه کړې او په نتیجه کې د پښتنو په سیمو کې بېوزلۍ او بېسوادۍ لا هم زیاتې شوې. د مقالې د لیکوال په نظر له همدې نابرابر حالت یا بې عدالتۍ څخه وسلوالو چې نن د طالبانو په نامه فعالیت کوي ګټه واخیسته او په کلو کې اسلامي محکمې جوړې کړې. دا محکمې د خلکو شخړې حل کوي، مجرمینو ته سزاوې ورکوي او دغه راز هغه قومي مشران هم وژني چې د دوی د واک په مخ کې خنډ کیږي. خلک هم بل چاره نه لري او د وسلوالو د عدالت سیستم ته غاړه ږدي. سیمایز حکومتونه هم د وسلوالو په مقابل کې د خلکو ساتنه نشي کولای. کرسچن ساینس مانیټر رسپانډ لیکي د امریکا په ستراتیژۍ کې باید د یو عادل او ښه حکومت جوړولو ته زیات پام وشي. دا حکومت باید چې د وسلوالو له خلکو سره توپیر ولري. د دې لپاره چې دا حکومت د افغانستان او پاکستان د پولي پوګدو کې پښتنو ته د منلو وړ وي نو باید چې د پښتنو او اسلامي عدالت په مفهوم ځانونه خبر کړو. اسلام د پښتنو د هویت نه بیلیدونکی جز دی او دا په دې پورې اړه لري چې څنګه د عدالت په تطبیق ترې کار اخیستل کیږي. بله خبره د قومي مذهبي کلتور مسله ده چې دا په هرې سیمې کې توپیر لري. ورځپاڼه لیکي د سیمې د خلکو د غوسې او شکایت یو علت هم هغه غیر سرحدي کرخه ده چې د انګلیس استعمار په 1903 میلادي کال کې د برېټانوي هند او افغانستان ترمنځ وخښله. دې کرخې په مصنوعي ډول د نړۍ یو ستر نژادي قوم یعنې پښتون قوم یو له بله جرا کړی او پښتانه یې د یو خپلواک حکومت له حقه هم محروم کړي دي. دغه استعماري حقیقت د اسلامي عدالت په وړاندې د پښتنو ذهنیت هم په ډاګه کړی دی. دا چې کرخه او پوله په هر ځای کې تېره شوې هغه جلا خبره ده، خو اصلي خبره دا ده چې پښتانه نه غواړي بهرني وسلوال دي په خاوره او سیمه کې وي. دوی نه غواړي چې عربان، چچن او ازبکان چې له القاعده شبکې سره تړاو لري او دغه راز ناتو ائتلافي او یا هم پاکستانی ځواکونه دي د دوی په سیمه کې فعالیت وکړي. خو د خواشینۍ خبره دا ده چې امریکا د پښتنو په دې عدالت غوښتنې سر نه دی خلاص کړی. کرسچن ساینس مانیټر وړاندې لیکي امریکا په افغانستان کې د بیا رغونې ولایتي ټیمونه جوړ کړي خو نتیجې ګډې وډې دي. دوی وایي په افغانستان کې د دوی کار اسانه دی، خو اصلي مسله دا ده چې د پولې اغاړه په قبایلي سیمو کې باید یو سم حکومت رامنځته شي. دا چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو بمباري کوي او زیات شمېر ملکي خلک وژني، په دې کار سره طالب وسلوال نور هم غښتلي کیږي او د امریکا ستراتیژۍ ته زیان رسیږي. ورځپاڼه د مقالې په وروستیو کې د امریکا د ستراتیژۍ لپاره په دې ډول وړاندیزونه کوي. د پښتنو په سیمه کې باید اوربند رامنځته شي. د حکومت په برخه کې د سیمه ییزو دینی او قومي مشرانو اندېښنې او وړاندیزونه باید واورېدل شي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د دینی او قومي مشرانو یوه لویه جرګه باید راوغوښتل شي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي مسله د حل کړي او دغه راز د پښتنو له سیمو څخه د بهرنیو وسلوالو د ایستلو په اړه هم پریکړه وکړي. په سرحدي سیمو کې د حکومتدارۍ لپاره باید د پښتنو د اسلامي عدالت غوښتنې مسله درک شي. د ناتو او امریکا ځواکونه او ملکي مامورین باید په افغانستان کې له ځای په ځای کېدو مخکې د خلکو د کلتور او دینی ارزښتونو زده کړې حاصل کړي. د پولیسو ځواکونه چې د خلکو په کلتور او عنعناتو پوهیږي باید زیات غښتلي شي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د عدالت او ښې حکومتدارۍ په هکله د پښتنو په اسلامي ذهنیت او تصور پوهېدل ښایي د هر درد دوا نه وي او د بری ضمانت هم ممکن ونه کړي، خو که دې ذهنیت ته پام ونه شي بری ته رسېدل به ډېر ګران وي.
له جنه خال کوزین مننه چې د امریکای کریسچن ساينس مانیټور ورسپانډ تحلیل مقاله مهمه برخه راوړولې چې د افغانستان او پاکستان په سره د سیمو په خاص ډول د پاکستان په قبایلی سیمو کې د اوسیدونکو پښتنو ستونزې پکې څېړلې وي. په همدې سره نور د مطالبه او راپورونو خبرېدو ته وخت نه دی پاتې. تاسو د ورکوښو ځانو د لټ پروګرام د خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو مینوالو السلام علیکم. دا ته بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید. په دې پروګرام کې د تاسو ټول هغه ټلیفوني پیغامونه لیکونه او ایمیلونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکوښو عزیزانو په لټنه کې له تاسو سره مرسته وکړي. تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان او دوستان لټوي او ازادي رادیو ته ټلیفون کوي، خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. له تاسو غهیله کوو چې خپل ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایي. په خپل ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، بیا د هغه چا نوم واخلی چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایي چې کله د تاسو ورکښوي عزیز پیدا شي سو اوریدونکو وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. په نننی پروګرام کې به هغه پیغامونه وورو چیرته چې تاسو خپل ورکښوي عزیزان لټوي. همدارس داسې یو پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او د یو ورکښوي عزیز په اړه معلومات لري. د تاسو لیکونه او ایمیلونه هم په همدغه نننی پروګرام کې تاسو ته نشر ته سپارو. نو ګران اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکښوي عزیزان لټوي دغه پروګرام تر پایه واورئ، کېدای شي چې کوم ورکښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 4 2 4 1 5. ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګی است. یو ګران ورور په نامه د نقیب الله هوتک مونږ ته یو لیک را لېږلې دی. د دې لیک داسې شروع کیږي: ګرانو دوستانو، زما له طرفه نیکی هیله او سلامونه قبول او منظور کړئ. د زابل د ولایت د شینکی د ولسوالۍ اوسیدونکی نقیب الله هوتک د لیک له صوبه بلوچستان جنوبي پښتونخوا څخه تاسو ته درلیږي. دی وړاندې په خپل لیک داسې لیکي: د ماتر عبدالعلیم شپږ کاله کېږي چې کراچۍ ته تللی دی، خو تر اوسه یې هیڅ احوال نه دی معلوم. د عبدالعلیم د پلار نوم عبدالغفار او د مشر ورور نوم یې عبدالرزاق دی. په کراچۍ کې عبدالعلیم په نامه د لالیم کاکا مشهور دی. د دې سړی په حقله کار څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي په دې شمیره دې موږ سره اړیکې ټینګې کړي. د دې ټلیفون شمیره ده 3 4 4 8 2 4 8 4 2 و. د ټلیفون شمیره یې ورې بیا وایم: 3 4 4 8 2 4 8 4 2 و.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام اورئ. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو پیغام وورو کوم چې اسمت الله جان له فرانه موږ ته لیږلې دی. دای د عبدالمجید په حق معلومات لري. راځي چې د پیغام په ګډه سره وورو.
اسمت الله یم د فرا ولایت د نظرې ورسوالۍ. دلته زموږ سره یو انډیوال دی د کندهار ولایت دی، د ارغنستان د ولسوالۍ دی. دا دیرش کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کده. که هر څوک د دغه پاکله معلومات غواړي په دغه شماره د موږ ته زنګ ووهي. د ورور نوم یې محمد دی، د بل عبدالحمید دی، د ده خپل نوم عبدالمجید دی، د پلار نوم یې شیر محمد دی. که هر څوک غواړي په دغه شماره د موږ ته زنګ ووهي 0913 994 57 20.
تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، وسوار ورسید هو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لګلې دي، او په دوه تلیفوني پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ، کله شي چې په دوه تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورکشوي عزیز یا دوست وي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
زه عبدالعلی د کمدیس ولایت د چاردرې د ولسوالۍ غږیږم. زما یو د ماما زوی دی چې یار محمد نومیږي، اته کاله کېږي ورک شوی دی. که چاته معلومات وي په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0302 24 15 20.
ہلو، السلام علیکم. زه عبدالحکم جی کی خبر نه سره په تماس کیم. او د ما دوه ماماګان تقریبا اته کال کیږي نظر کسی وی دي، یو نظر محمد دی او بل میا محمد. کار چاته دی په حق له باندې معلومات نو موږ سره د افغانستان کې په دې نمبر باندې تماس ونیسي: 0 اویا اویا شپږ ویشت پنځه سوه اتلس. نمبر یو ځل بیا وایم: 0 اویا اویا شپږ ویشت پنځه سوه اتلس. او په خبر کې موږ سره په دې نمبر باندې په تماس کیږي: 0 322 9 3 5 3.
السلام علیکم، زنه سنگل شرای دی پکتیا ولای دی سنگنا ول سوله نستر کلی سیدل گرام. زما یو تر دی کی نیمی شهید ان حق لکی کی لکورت ها دی درک دین پچاته معلومات کی او یای پر زما خبر یاوری پدیش میرا دی زنگ وهی 0 شپږ 2 ولس شپږ څلور.
آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
زه اشوک الله بیتاب له ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور چې اصلا نومی شفیق الله او مشهور په شاعر بیتاب د ملا عبدالمالک زوی دی. تقریبا دا یو نیم کال څخه زیات وخت وشو چې لا درک دی. کدی خپل زما غوړي یا د پاک له څوک معلومات لري موږ سره په دغه لاندو شمیرو اړیکې ونیسي: 0 اووه سوه درې پنځوس دوه شپېته او 0 اووه اویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل. د شمارو تکرار: 0 اووه سوه دوه نوي درې پنځوس دوه شپېته او 0 اووه اویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل.
هلو، سلام. زه ناصر خان بنده د ګنر د ولایت د خاص کنر د ولسوالۍ د بوټان د کلي اوسېدونکی. زما یو غوری محمد یاسین د مزمن زوی نه کله کېږي چې په پاکستان کې نه درکه شوی دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي د مهربانۍ د له مخې په دې نمره موږ سره په تماس کې شي: 0 اووه اووه شپږ اووه پنځه یو شپږ اووه صفر. نمبر یو ځل بیا تکرارو: 0 اووه اووه شپږ اووه پنځه یو شپږ اووه صفر. والسلام.
زما نوم د ارقاضی ورک دی، عبدالرب په نامه دی. زه د پکتیکا ولایت د واد خاورې سوی دی اوسېدونکی یم. پنځه کاله کېږي نادرکه ده. که چاته معلومات وي په دې پته نه مت ټلیفون زنګ ووهي: 0 اووه سوه درې دوه سوه نهه دوه سوه پنځه.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
نوم عبدالعلی د پاکستان د چنوټ څخه خبرې کوم. زما یو اخ شه دی، شپږ کاله کېږي چې ایران ته تللی دی. دوه کاله یې تلیفون راته او دا څلور کاله کېږي چې بېخي تلیفون یې هم نه راځي. که دته دا زما غږ اوري او دا انډیوالان اوري نو په دې نمبر زما سره رابطه وکړي چې دلته مور او خور ډېر پریشان دي: 0 درې صفر دوه پنځه دېرش شل څلور سوه اوه ویشت. د تلیفون شپېره یو بیا وایم: 0 درې صفر دوه پنځه دېرش شل څلور سوه اوه ویشت.
زبر الواحد د پښین زلای بلوچستان سره خبره کوم. زموږ یو د اکازو نوروخان میږي چې تقریبا د مزارې د سکوت په وخت طالبانو په وخت کې ورک شوی ده، نو که هر څوک د ده په اړه معلومات لري یا یې په خپله دنان اوري نو په دغه شماره د ټلیفون کې 0023310123 ټلیفون شمېره یې ور بیا 0023310123.
زه د ایران له خبرې کوم، د غزنی د ولایت یم. زما کاکا ورک دی په نامه د ظاهر خان، 20 کاله کېږي یا 1.5 کاله کېږي چې ندا کړی. د غزنی د ولایت دی، جغته د ولسوالۍ دی، رحمدا کا زوی دی. شمارم بیا تکرارم، 0 0 9 8 9 1 4 2 3. و سلام د خدای په
زه فری محمد د کندهار د ولایت د دامان د ولسوالۍ د ملا عبدالله د کلي اوسېدونکی یم. چې فی الحال په پاکستان کښې اوسېږم، په کوټه ښار کښې. زما خوریی دی چې نوم یې ملا عبدالطیف اخوند دی، د پلار نوم یې مولوي سیدعلي صاحب دی، د ملا عبدالله د کلي اوسېدونکی دی، د مزارې په جنګ کښې نظرکه دی. که دی چېرې په خپله زما غږ اوري یا دفه هکله یو څوک د ده د ژوند یا د مرګ معلومات لري، زما سره دې پر دغه شمېره ټلیفون وکړي: 0 0 2 0 0 3 6 8 1 1 1. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ عبدالله خبرې کوم. زما یو انډیوال ورک دی چې نوم یې دی یواز، مخکې په ګریش ولسوالۍ کښې اوسېده، اوس لرې نیمروز ته. دا تقریبا 6 میاشتې کېږي زه درک نه لرم. زما ته زنګ کول غواړي، زما نمبر دا دی: 0303-3025-5504. وسلام.
لأونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي راډیو.
نن ورور دی د نوم په خدای نوم، او دا 12 کاله کېږي ورک شوی دی، د بهادر زوی دی. زه نبی خبرې کوم. زما نمبر 0 0 9 5 9 5 6 4 1. 0 0 9 5 6 4 1.
هلو، السلام علیکم. زه د زابل د ولایت د نوباد د شمولزو د ولسوالۍ د غونډانو د علاقې د چترې د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د اکا زوی ورک د عبدالستار نومېږي، د پلار نوم یې جیلاني دی، د ورور نوم یې عبدالغفار دی. 6 کاله کېږي چې له کوره نادرکه دی، په رنګ تور د جک سړی دی، دماغي توازن یې خراب دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي، زموږ سره دې پر دغه نمبرو باندې تماس ونیسي: 0 3 0 2 2 3 5 6 1 0 6. که هر چا د ده په هکله معلومات وي، پر دغه نمبر دې زموږ سره په پاکستان کښې رابطه ونیسي.
زما نوم عبدالمتین ده، زه جروب اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې محمد جمالو، دا ورک ته تقریبا د دې 3.5 میاشتې کېږي چې له کوره ناپته ده. عمر د ده 1500 کلو، تقریبا 1500 کلو پورې به وي. تللی د کوټې پخوا و ناپته سو، اوس درک نه ده. معلوم که چېرې دا پیغام د یار وي یا نور داسې عزیزانو ته معلومات وسو یا یې ولیدو، دا د موبایل نمبر دی، په دغو نمبرو له موږ سره بیا تماس ونیسي:
0 3 4 4 8 0 3 9 3 2 1. ټلیفون نمبر یې ور بیا تکراروم: 0 3 4 4 8 0 3 9 3 2 1. مننه.
زما یو تربور چې نواب نومږي، د پلار نوم یې ګودې دی، د ورور نوم یې شربت خان دی، د یو ورور نوم یې مهربان دی، د بل ورور نوم یې پیروز خان دی، چې پاکستان کې د لورلایي د تحصیل دوکۍ د چوټیالۍ د میا صاحب زائرت اوسېدونکی دی، چې هغه روغ نیم کال له مخه کراچۍ له موږ د علاج دپاره وړی و. دماغي توازن یې صحیح نه دی، هغه ورک شوی و. نو چې هغه موږ له پر دې نمبر باندې اطلاع راکړي: 0 3 3 3 8 1 5 2 4 4 5. دا زموږ نمبر دی: 0 3 3 3 8 1 5 دوه سلور سلور پنځه موږ د کور نمبر هم دا دی دا هم واوري 08 2 سلور او 15 0 9 9 0 د بار ملک چې څوک ټلیفون راکوي نو د پاکستان کوډ دی مې روي مهرباني وکړئ فردې نمبر اطلاع راکړي.
زه د غزنی د ولایت د زنه خان د ولسوالۍ د حسن کلا د کلي اوسېدونکی یم. نوم مې سلطان حمید دی. د ما پلار د سخیداد په نامه باندې دا دوه کاله کېږي چې طالبان ورغې ده او ورک سوی ده. که چاته یې په هکله معلومات یې ازادۍ راډیو ته د ټلیفون وکړي وسنه.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 420 14 45 115.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
سلام را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنونده عزیز